اسکلت های روباتیک برای کمک به افراد فلج، سریع ترین موتورسایکل برقی جهان و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. با پیشرفت تکنولوژی، ربات ها و اسکلت های مختلف رباتی که سخت و فلزی ساخته شده تا افراد فلج را کمک کند و یا برای افزایش نیروی فیزیکی سربازان در جنگ به کار برده شود. ولی این ربات ها وزن زیاد دارد و استفاده از آن راحت نیست. برای حل این مشکل، ساینسدانان پوهنتون هاروارد میخواهند ربات‌های کمکی را از مواد سبک و انعطاف‌پذیر بسازند تا استفاده از آنها آسان باشد. شرح بیشتر بریم گزارش.
تیم گتوس حدوداً 10 سال پیش در جریان آب‌بازی از ناحیه کمر جراحت برداشت و فلج شد. او حالا ساینسدانان پوهنتون هاروارد را در آزمایش سیستم رباتیک کمک می‌کند که برای فعال کردن دست و بازوی افراد فلج طراحی شده است.
طوری به نظر می رسد که مرا تشویق کرد تا بیرون بروم و چیزهایی را تجربه کنم که قبل از این فکر می کردم از انجام آن عاجز هستم. ما تقریبا هر هفته نوع جدید دستکش، نوع جدید سنسر و نوع جدید سیستم کنترل را آزمایش می کنیم و عکس العمل چنین کاربران ما را در مطالعه کمک می کند که آیا ما در مسیر درست در حرکت هستیم یا خیر.
کانر والش، طراح ربات و گروه کاریش با کمک بنیاد ملی ساینس، دستگاه‌های پوشیدنی نرم را ساختند که پرزه‌های مختلف حرکی آن با یک پروسسور کوچک وصل می باشد. هنگامی که بیمار مبتلا به فلج یا سکته مغزی سعی می کند دست خود را حرکت دهد، میکروپروسسورها آن را حس می کنند و دستکش یا آستین نرم مانند عضلات عمل می کند و بیمار را قوت می بخشد و او را در تلاشی که برای حرکت دست کرده است کمک می کند.
یکی از چیزهایی که ما در مورد انجام آن فکر می‌کنیم این است که چگونه می‌توانیم عملکرد آنها را بازسازی کنیم تا بتوانیم این افراد را قادر سازیم که بیشتر مستقل باشند.
در حال حاضر چالش در ساختن ربات‌ها این است که این ربات‌ها باید طوری ساخته شود تا راحت پوشیده شود و حرکات منظم انجام دهد.
اگر بر سنسر کف دست فشار وارد کنید، این همان حالت است که ما کاربر را کمک می‌کنیم که نخست دست خود را باز کند. سپس اگر به طور دوامدار با همان نقطه تماس داشته باشید و یا آن را بار دیگر فشار دهید، شما را کمک می کند که دستتان را بسته کنید.
ربات های نرم شبیه لباس مخصوص شنا به نظر می رسد، ولی در میان لایه بیرونی و داخلی پارچیان بالون های کوچک تعبیه شده است. زمانی که ربات فعال می شود، بالون ها از هوا پر شده و لایه داخلی آن به پوست بدن می چسبد و لایه خارجی هوای کم دارد تا دست به طور کامل حرکت کند.
لایه بیرونی دستکش از پارچه ساخته شده که نسبت به پارچه داخلی انعطاف پذیرتر است. زمانی که هوا داخل بالون های کوچک در میان لایه ها شود، تفاوت خصوصیت پارچه ها باعث ایجاد این حرکات می شود.
دکتر سابرینا پگانونی با استفاده از این ربات می خواهد آزمایش های جدید را برای معالجه بیماری ضعف عضلات انجام دهد.
نیاز به وسایل کمکی در حال افزایش است، زیرا با انکشاف روش‌های معالجه طول عمر افراد بیشتر می‌شوند و این کار عالی است. اما در این حال ما نباید فقط طول عمر آنها را بیشتر کنیم، باید زندگی آنها را پربارتر و فعالیت‌های آنها را بهتر سازیم.
فقط از چند ماه به این سوی ربات‌ها را آزمایش می‌کند، اما برای آینده بسیار خوشبین است.
من امکانات مختلف را می‌بینم که فقط چند مدت پیش برایم ناممکن بود و حالا طوری به نظر می‌رسد که واقعاً کارهایی وجود دارد که می‌توانم انجام دهم.
انکشاف چنین ربات‌ها در آینده ممکن باعث تغییر مثبت در زندگی افراد معلول شود و آنها بهتر بتوانند خود را کمک کنند.
کیلوگرم څه شی دی او څنګه د استاندارد وزن په توګه ټاکل شوی؟ په دغو پوښتنو اوس یو لوی بحث روان دی، خو اصلي کیلوګرام د اوسپنې یوه ټوټه ده چې له شاوخوا 140 کلونو راهیسې د فرانسې په یو لابراتوار کې ساتل کیږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
دا د اوسپنې هغه ټوټه ده چې له 1990 کال راهیسې د یو کیلوګرام د معیاري وزن د واحد په توګه د فرانسې په یو لابراتوار کې ساتل کیږي. خو ډیر ساينس پوهان وایي چې د وسپنې د دغه ټوټې وزن ښایي له یو کیلوګرام څخه زیات وي.
کله چې له جابې څخه راوېسل شي لږه ککړه وي چې د پاکولو په صورت کې کتله تغیر کوي. په همدې خاطر د کتلې د تعریفولو لپاره تر ټولو ښه طریقه نه ده. لته رو شاوخه یو سر دیرش کلنو راهیسه د وزن د معیار په توګه ورڅخه کار اخیستل شوی، خو د کتلې د ټول سیستم د ناکامۍ مهم علت هم ګڼل کیږي.
د نومبر د میاشتې په شپږم ساينس بوهانو د وزن او اندازې په نړیوال کانفرنس کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته به د اندازې کولو ټول واحدونه د فزیکی عاملونو په ځای د جاذبې، د قوې او د نور د سرعت په شان طبي پیښو لمخې تعریفيږي. په دې توګه به یو کیلوګرام یو کیلوګرام وي او د نور د سرعت په شان به هیڅ کله تغییر نه کوي.
دغه توافق ته د رسیدو لپاره ډېر هڅې وشوي.
اوس پښتنه پیدا کیږي چې دغه تغییر ته څه حاجت دی. علت دا دی چې د فرانسې په لابراتوار کې د وسپنې د ټوټې وزن د وخت په تیرېدو سره یو څه تغییر کړی او هیڅ کله دقیق نه دی. او کله چې انجینران په کوچنیو واحدونو له وزن سره سروکار لري، دغه لږ نقص په لوی نقص بدلیږي او همدومره لږ نقص زمونږ په تلیفونونو کې د مایکروچیپونو موثریت کموي.
موږ د ډیټا ارکل روچې بلابل واحدونه اندازه کړو، ځکه نواقص په چټکۍ سره زیاتیږي.
په نوي سیستم کې به هیڅ نواقص نه وي او ساينس پوهان وایي په راتلونکي کې به د پرمختللې ټکنالوژۍ لپاره لارې هواره کړي.
د چین د شانګهای په ښار کې د چاینا امپورت ایکسپو په نامه د ټکنالوژي یو نړیوال نندارتون جوړ شو او بیلابیل پرمختللي تولیدات کې وښودل شول. دغه نندارتون په اکلا پام کړی دی.
د چین د شانګهای په ښار کې د نومبر د میاشتې په لومړیو کې د ټکنالوژي په یو نړیوال نندارتون کې د ټکنالوژي نوي تولیدات وښودل شول. د امپورت ایکسپو په نامه دغه نندارتون شنیوي مشتریان د نړۍ د ټکنالوژي له نویو تولیداتو او پرمختګونو سره آشنا کړل. د ایرو موبایل شرکت لخوا جوړ شوی الوتونکو موټر د ډیرو نندارچیانو توجه جلب کړی و. د دغه شرکت رئیس ژمنه وکړه چې له چین سره به خپل همکاري زیاته کړي.
د چین مارکیټ مونږ ته ډیر اهمیت لري. مونږ د موټرو د صنعت لپاره په چین کې خراتونکو وینو، ځکه د چین مارکیټ په سرعت سره د ودی په حال کې دی. مونږ باور لرو چې شخصي ترانسپورت ډیر موثره کولای شو. چین زمونږ لپاره د وخت او ځای له پلوه تر ټولو مناسب مارکیټ دی.
نندارتون په وو بیلابیلو برخو کې د مصنوعي ذکاوت لرونکي وسایل، زیرک الکترونیک وسایل او پرمختللي طبي وسایل وښودل شول. په نندارتون کې خودل کېدونکي تقریبا نیمایي شیان د لومړي ځل لپاره په چین کې خودل کیږي.
لکه څنګه چې ولسمشر شید نندارتون د پرانستې پر مهال وویل چې د ټکنالوژي پرمختګ د خلکو ژوند ته ګټه رسولی شي، په همدې خاطر موږ د دغه هدف ته تحقق لپاره کار کوو.
د فیلپس د شرکت د سیټی سکن یو سیستم د غنډارتون له مهمو توکو څخه ګڼل کیږي. دغه سیستم د تصویر د ترکیباتو د پیژندنې لپاره له رنګ څخه کار اخلي او د تشخیص پروسه اسانه او چټکه کوي. له سلو زیاتو چینایي شرکتونو پریکړه وکړه چې وی پیری.
زه خوشحال یم چې نن موږ د خپلو تولیداتو د معرفي کولو لپاره داسې یو موقع پیدا کړه. موږ تمه لرو چې د چین مارکیټ کې به ډیر تولیدات خرڅ کړو.
د پاناسونیک جاپانی شرکت خپل دوه ډیر خاص روښانه تلویزیونونه په نندارتون کې وښودل. کله چې دغه تلویزیونونه د ترانسپیرنت په موډ کې وي، خلک په وضاحت سره د تلویزیون په شا کې هر څه لیدلی شي.
مونږ د چین مارکیټ ته ډیر اهمیت ورکوو. په همدې خاطر مو خپل تر ټولو پرمختللي تولیدات دلته راوړي چې دوی د لومړي ځل لپاره تجربه کړي.
دغه نندارتون د نومبر له 15 تر 18 پورې دوام درلود.
د 5G انټرنټ د وسله لپاره د امریکا د هیوستن، انډیاناپولیس، لاس انجلس او ساکرامنټو ښارونو کې موجود دي. د نړۍ نور برخو ته د شبکې په پراخولو کار روان دی او ښایي په 2000 کال کې ډیره پراختیا ورکړي. نو تفصیل پرې وکړه.
د مدیترانې د بهیرې په غاړه پروت کوچنی هیواد موناکو کې د 5G انټرنیټ انټنونه نصبېږي چې د دغه هیواد اوسیدونکو لپاره چټک انټرنیټ ته د لاسرسي زمينه برابر کړي.
موږ د ټولو بامونو په سر انتنونه نصبو ځکه غواړو چې ټول هیواد تر پوښښ لاندې راولو. دغه انتنونه دي چې تاسو یې زما تر شا وینئ. موږ یې د نصبولو کار شروع کړی. په دې کار سره به ټول هیواد قوي انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي.
د 5G انټرنیټ شبکه څه شی ده؟ کله تخنیکی جزئیات ورته شو ویلی شو چې دغه شبکه ستاسو بي سیم وسیلو ته قوي او چټک انټرنیټ برابروي.
La 5G c'est 10 fois plus de puissance.
د 5G انټرنیټ له اوسنی انټرنیټ څخه لاس چنده قوي دی. په دغه انټرنیټ سره په کورونو کې ټول ملټي میډیا وسایل له قوي انټرنیټ سره نښلول کیږي. له دغه انټرنیټ سره وسیلې په چټکۍ سره نښلول کیږي او له انټرنیټ سره د وصل کېدو د انتظار موده لاس چنده کموي. په دې توګه له انټرنیټ سره د وصل موټرو لپاره او هم په کورونو کې له انټرنیټ سره د وصل شوی وسیلو لپاره ډیر اغیزمن تمامېږي.
د 5G انټرنیټ لپاره جوړې شوی وسیلې هم د اوس مارکیټ ته راوتلي. خو د انټرنیټ د اړتیا وړ شبکې تر اوسه په ډیرو ځایونو کې عمومیت نه دی پیدا کړی. کارپوهان وایي زمون کورونه او موټرونه ورځ تر بلې له انټرنیټ سره وصلېږي. په همدې خاطر قوي انټرنیټ ته اړتیا هم زیاتېږي. د موناکو ترڅنګ دغه انټرنیټ به په لومړی پړاو کې په جنوبی کوریا، چین، جاپان او امریکا کې ګڼو سیمو ته وغځول شي.
نظر می اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه در این بخش اجراجان نوری ما را همراهی میکنه. سلام اجراجان.
نوجان سلام خدمت شما و خدمت بنیده عزیز. برای باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرده هم آوردیم که با هم یک جای مشاهده میشه. در میان اخبار جالب و جهان تکنولوژی در این هفته، حکومت عربستان سعودی اولین پروژه خانه‌سازی را با گزینه چاپ 3D یا سیبودی آغاز نموده است. این پروژه خانه‌سازی نزدیک میدان هوایی شاه خالد در ریاض موقعیت دارد. پروژه جدید در همکاری با وزارت خانه‌سازی و بخش تکنولوژی و کمک شرکت خانه‌سازی هالندی با مصرف حدود 4.8 میلیون دلار آغاز شده است. برای حل مشکل خانه در ریاض، این خانه ها جزء پروژه بزرگتر 100 میلیارد دلاری می باشند. 5 انجینیر سعودی با تیم کاری هالندی اولین خانه ای را که با گزینه چاپ 3D یا سیبودی رویان کار شده ساختند. ساختمان روی ساحه 75 متر مکعب حدود 25 ساعت را در بر گرفت. این ساختمان چاپ 3D برای علاقمندان باز گذاشته شده است تا در مورد کارهای ساختمانی با کمک تکنولوژی جدید آگاهی پیدا نمایند. در خبر جالب دیگر از استفاده تکنولوژی در مسابقات فوتبال، محققان آلمانی در شرکت تحقیقاتی زمنز توسط یک وسیله انرژی علاقمندان فوتبال را جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند. شرکت زمنز می‌گوید با سیستم جدید می‌توانند مهم‌ترین علاقمند فوتبال را حین مسابقه فوتبال با نظر به اعضای داخل استادیوم مشخص کنند. در این زمان سیستم جدید در مورد هر بازیکن معلومات را جمع‌آوری می‌کند و آن را تحلیل و ردیف‌بندی می‌کند. کامره‌های صوتی در اطراف استادیوم نصب شده‌اند و معلومات را به شکل نقشه 3D از داخل استادیوم نشان می‌دهند. افراد در جهان آنلاین در این زمان با تماشای مسابقه فوتبال، علاقمندان فوتبال را نیز در داخل استادیوم تماشا می‌کنند. این سیستم انرژی یا سر و صدای علاقمندان در هر ثانیه را جمع‌آوری می‌کند و نشر می‌کند. این کار می‌تواند روی بازیکنان در میدان مسابقه تاثیر مثبت گذاشته و آنها را تشویق به مبارزه در میدان مسابقه نماید. در خبر جالب دیگر از چین، پروژه جدید مواصلاتی میان جنوب سنگاپور و چین برای بهبود زندگی مردم در دو کشور و رشد تجارت میان هر دو کشور در نظر گرفته شده است. دهلیز جدیدی که در همکاری مشترک این دو کشور اعمال شده است، شامل مغازه بدون فروشنده است. مغازه در جنوب غرب چین در شهر چینگدو موقعیت دارد و طور 24 ساعته برای مشتریان باز است. این مغازه تمام تولیدات سنگاپوری را به فروش می‌رساند. افراد با گزینه شناخت هویت داخل مغازه میشن و با تلفن هایشان پول میپردازن. شرکت مبتکر تکنولوژی ویریتگ این مغازه را با کمک استفاده از ذخیره کلاود برای عرضه اجناس در مغازه بدون فروشنده ساختن. این مغازه میتواند برای فروش اجناس سنگاپوری در چین کمک نماید. و در خبر جالب دیگر از نیپال، لطفاً غذای خود را میل نمایید. این جمله را پیش خدمت رستوران در نیپال برای شما میگوید که یک ربات است. اسم این ربات جنجر است و بشقاب‌های غذا را مملو از غذای خوشمزه به مشتریان میرساند. تکنولوژی بانکی در کشور فقیر نیپال در نزدیک کوههای هیمالیا تازه است، اما اولین بار رباتی که قدان 5 فوت است و با گزینه هوش مصنوعی کار میکند خدمتگار یک رستوران به کار گماشته شده است. نیپالی ها که اکثر علاقمند کالاهای کوه هستند انتظار دیدن ربات در رستوران کوهی را نداشتند. شرکت مبتکر تکنولوژی پیرا ربات جنجر را زبان انگلیسی و نیپالی یاد دادند. در رستوران نوولو سه ربات جنجر که با گزینه‌های دستیار صدای الکسا و سیری شوخی می‌کنند با عنوان پیشخدمت رستوران کار می‌کنند. اولین بار بعد از اینکه موتورسیکل های پرواز کننده معرفی شدند، پلیس دبی عملا با موتورسیکل های پرواز کننده تمرینات آغاز کردند. این موتورسیکل ها با گزینه های پیشرفته تکنولوژی ساخته شدند و با سرعت بالا حرکت می کنند و از زمین بلند می شوند. قرار است از سال آینده پلیس استفاده از موتورسیکل هایی که پرواز می کنند در ماموریت های پلیس استفاده نماید. وسیله که وای فای در منزل یا دفتر می تواند بهتر بسازد به نام لوما ساخته شده. این وسیله با گزینه های امنیت اینترنت، سرعت استفاده وای فای و کنترل والدین بر زمان استفاده اینترنت طراحی شده. قیمت یک لوما برای یک آپارتمان یک اتاق حدود $100 است. اپلیکیشن لوما رای ساده بر وصل کردن و کنترل لوما در منزل می باشد. وسیله جدید به نام زیا می تواند که از مصرف بی جای برق و استفاده از ایر کندیشن جلوگیری کند. این وسیله در دیوار نزدیک وسیله ایر کندیشن نصب می شود و می تواند موقعی که شما خانه را ترک می کنید به طور اتومات ایر کندیشن را خاموش کند و دوباره روشن کند. از این طریق از مصرف بی جای برق و موقعی که شما خانه نیستین جلوگیری خواهد شد. قیمت این وسیله حدود $160 آمریکایی است. سولر لیف یا برگ شعاع آفتاب اسم وسیله جدید است که در هر جایی که شما باشید میتونید تلفن و تبلت و وسیله برقی شما را به کمک سولر یا شعاع آفتاب چارج کند. این وسیله که به شکل برگ باز میشه میتونه چندین وسیله را در عین زمان چارج نماید. انتقال از او ساده بوده و وزن کم دارد. قیمتش حدود $100 است. برای فیلمبرداری با هر نوع تلفن هوشمند وسیله جدیدی به نام اتم ساخته شده که به شکل یک پای است. با وصل کردن تلفنی وسیله میتونه که براحتی در مواقع مختلف فیلمبرداری کنه. در بسته که به فروش میرسه مایکروفون و بسته لایت یا چراغ نیز شامل است. قرار است تولیدات از ماه نوامبر به بازار عرضه گردد. این وسیله مفید و جالب حدود $100 قیمت دارد. فورتیجز به عنوان یکی از مهمترین وسیله به خانواده ها ساخته شده. فورتیجز با صورت اینترنت سیستم ضد ویروس حفاظت از همه وسایل خانه که با اینترنت وصل شدن با گزینه هوش مصنوعی فراگیری سلیقه های فردی و دیزاین بهتر ساخته شده. این وسیله تکنولوژی حدود $200 قیمت داره و از اواسط سال آینده به بازار عرضه میشه. ویکستوری نوع ترایپاد یا پایه جدید برای تلفن ها و تبلت ها طراحی شده. این وسیله از طریق بلوتوت با تلفن و تبلت وصل می شود و عکس گرفتن با ریموت از او راحت تر است. پایه های این وسیله قاط می شن و اندازه همزی هم کوچک است. یک شرکت مبتکر تکنولوژی برای کسایی که مشکل خورد زدن دارند نوع وسیله را به نام سنو سرکل ساختن که به شکل یک گوشی موقع خواب پوشیده میشه. این وسیله میتونه که از خورد زدن موقع خواب جلوگیری کنه. این وسیله حدود $90 قیمت داره. یکی از چینل هایی که بر افراد کنجکاو ساختن برخی چیزها به شمول ربات ها را نشان میده چینل یوتیوب به نام دکیو یا ذهنی است که داوود در قالب ویدیوهای کوتاه قدم به قدم ساختن وسایل مختلف با برق و اینترنت توضیح داده شده. اگر کنجکاو هستین و میخواین که چیز بسازین میتونین که ویدیوهای چینل هم دنبال کنین. اسم چینل یادداشت کنین دکیو.
د موټر جوړولو شرکتونه د خپل چلیدونکو موټرو د جوړولو په سیالۍ اخته دي. همدارنګه د خوراکي موادو او نورو شیانو د انتقال لپاره د خپل چلیدونکو روباتونو د جوړولو لپاره هم سخت سیالۍ روانې دي. په دې ریپورت کې د کالیفورنیا ایالت په بیکلی سیمه کې د خوراکي توکو د لیږدونکو روباتونو په اړه معلومات درکوي.
د کیوی په نامه د روباتونو د کالیفورنیا د بیرکلی په سیمه کې د خړو د راتونکو فرمایش رول لپاره انتظار باسي.
زموږ کوچني روباتونه د خار په پیادهونو ګرځي او خلکو ته خوړو انتقالوي. د موټرو لخوا د خړو د انتقال پر ځای چې په یو ساعت کې دوه تر درې فرمایشونه انتقالوي مکول شو ل شپګو تراتو پیری وو.
د ټلیفون د اپلیکیشن پر مټ مشتریان له رستورانت څخه خوړو فرمایش کوي. د رستورانت خدمه خوړه په نګدي روبات کې دی او روبات یې مشتری ته انتقالوي. که څه هم په روباتونو د خوړو انتقالول ایوانوي پدیده ده، خو د کیوی روباتونو له موانعو څخه د ځان ساتنې او په وخت باندې د فرمایش در رسولو په خاطر په شپږو کمرو او داسې سنسرونو چې واټن اندازه کولی شي مجهز دي.
په دغه ښیښه کې ښودل کیږي چې د خپل چلیدو یا آټو پایلټ سیستم څنګه فعالیت کوي. دغه سیستم د موټرو، انسانانو او سکوټرونو تک کشفولی شي او ځان ورڅخه ساتلی شي.
روبوټونه د شپې لخوا د کیوی شرکت مرکز ته ځي او هلته د لاخه فعالیت لپاره مراقبت کیږي.
One thing that's happening right now is that the autopilot system is په اصل کې سيوري ته ګوري او فکر کوي چې دغه سيوري یو نوې دیوال یا سرحد دی او هڅه کوي چې ځان ورڅخه وساتي. موږ نه غواړو چې دغه کار وشي.
کچره د کیمرې سیستم لکه اول ویږي، یو بل سنسر روبوټ په وخت باندې دروي. د روبوټ د خوندیتوب د څارن لپاره د کولمبیا په پوهنتون کې یو ټیم ناشتی او حرکت څاري.
دغه ټیم په اصل کې د خلکو یو ډله ده چې د ګیمهونکو په تیر ناشتی او روبوټ لری څاري چې له کوم شي سره ټکرونه کړي.
که څه هم د روبوټونو لخوا د خوړو انتقال په ظاهر کې ډیر ساده ښکاري، خو په اصل کې د 15 دقیقو په موده کې د خوراکي موادو د یو فرمایش انتقال ته وګورو نو ویل شو چې بوتنا پراتون کې د انسانانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ډیر ګټور ثابت دی لشي.
ARC شرکت نوپای بریتانیایی نخستین موتورسیکل برقی خود را در شهر میلان ایتالیا معرفی کرد. این موتورسیکل ویکتور نام دارد و گفته می شود که سریع و پیشرفته است و قیمت آن بیش از $100,000 آمریکایی می باشد. شرح بیشتر در این گزارش.
طراحان این موتورسیکل برقی و قیمتی می گویند که ویکتور پیشرفته ترین موتورسیکل در بازار است. مارک ترومن، بنیانگذار و رئیس شرکت آرک در رابطه چنین میگوید:
محفوظترین، پاکترین و دوامدارترین است و سرعت موتورسیکل فوق‌العاده را دارد.
موتورسیکل ویکتور در فابریکه مرکزی شرکت آرک که در بریتانیا موقعیت دارد با دست ساخته شده و بخش‌های عمده آن از مواد مخلوط کربن تهیه شده است.
سبک است و فقط 220 کیلوگرم وزن دارد. بسیار نیرومند می باشد و مسافت طولانی را طی می کند. اگر شما به حیث یک موتورسیکل از آن استفاده کنید، با یک بار چارج می توانید مسافت 321 کیلومتر را طی کنید. و شگفت‌انگیز این است که در ظرف 45 دقیقه چارج می شود. بنابراین از موتورهای برقی بهتر است. شرکت های نامدار و با اعتبار مانند جگوار، لندروور در شرکت ما سرمایه گذاری کرده و این کار نشان دهنده برنامه چندین ساله ما می باشد که در جریان چند سال آینده شرکت آرک را به پیش خواهد برد.
همچنان در لباس هوشمند مخصوص که برای راننده موتورسیکل طراحی شده، تکنولوژی پیشرفته حسی به کار رفته و در صورت روبرو شدن با خطر می لرزد و راننده را آگاه می کند و منافع دیگر نیز دارد.
نظریه لباس حسی که به شما واکنش نشان می‌دهد بسیار خوشم آمد. فکر می‌کنم وقتی شما موتورسیکل را می‌رانید، حالت خوشایند را ایجاد می‌کند و موی بدن شما استاده می‌شود.
کلاه محافظتی سه حالت دارد، از جمله حالت خوشایند و لذت بخش که به راننده اجازه می‌دهد از طریق تکنولوژی حسی موسیقی پخش کند. همچنان در بخش عقبی کمره دارد و راننده می‌تواند عقب خود را نگاه کند. این شرکت در نظر دارد تا در نخستین سال فروش 400 اراده از این موتورسیکل تولید کند.
دفتری کارکون که دیر وقت شکایت کوي چې د دفتر ودانه ډیر ګرمه یا ډیر یخی وي. اوس انجینران د داسې ودانه په جوړولو کار کوي چې د کارکون کولر یا سرسم یخی او ګرم شي. نو تفصیل ریپورت.
انجینران هڅه کوي چې د هوایی ډګرونو، ښوونځیو او اداري دفترونو ودانۍ داسې جوړې کړي چې په دغو ودانیو کې د کارکوونکو کسانو اړتیاوې تر ډېره حده په نظر کې پکې ونیول شي.
زه یې حسي ودانۍ بولم. داسې محیطي جوړښتونه دي چې په داخل کې روان وضعیت حس او درک کولی شي.
څېړونکي په دې کار کوي چې په بازار کې موندل کیدونکي سنسرونه په ودانیو کې ځای پر ځای کړي چې د کارکوونکو لپاره آرام محیط رامنځته او د کار مؤثریت زیات کړي.
دغه سنسر د سترګو لکسي څخه وضعیت حس کوي.
کچره تاسو له کمپیوټري کار څخه په کاغذي ورق متکی کار ته مخه کړئ چې ډیر رڼا ته اړتیا لري، د سترګو کسي د رڼا په وړاندې نور هم پراخيږي چې د ماشين د زده کړې د الګوریتم لاري عکس العمل خي او نور رڼا تولیدوي.
نور سنسرونه کولی شي د پوستکي رطوبت، حرارت او د زړه ټکان کشف کړي. دغه معلومات مصنوعي ذکاوت ته وایي چې کارکونکي څه ډول احساس لري.
د افرادو بدن حرارت په درکولو سره موږ په ودانې کې سړه او توده هوا عیارولی شو.
د دغه میز په شان حساس فرنیچر چې سنسرونه په کې ځای پر ځای شوي دي، هم د هوا د حالت په بدلولو سره مناسب کاري چاپیریال رامنځته کوي.
موږ په میز باندې د تودوالي او یخوالي او روښنايي اسانتیاوې ځای پر ځای کړي چې د ګرمولو او سړولو مرکزی سیستم ته اړتیا کم شي.
کارکونکي کولی شي په څوکۍ کې د خپل ناستې مناسب وضعیت، رڼا او د حرارت درجه په خپلو کمپیوټرونو کې پروګرام کړي. لهغه ورسته د ماشين د زده کړې د الګوریتم لاري کمپیوټرونه د کارکونکو لارتیا سره سم وضعیت عیاروي. له دغه ډول میزونو څخه اوس په دفترونو کې کار اخیستل شروع شوه دي. سیډونکو وایي پراتلونکو 15 تر وکلنو پورې به د ډیرو دفترونو ودانۍ په هیڅکونکو ودانۍو بدل شي.
په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان په ورستۍ سرمشریزه کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس د دغه سازمان له غړو هیوادونو سره ژمنه وکړه چې امریکا به د ډیجیټل ټکنالوژیو په برخو کې پانګونه کوي. نور تفصیل ریپورت.
د روبوکاپ له روبات سره آشنا شئ. د پولیسو دغه روبات د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو د همکاري د سازمان د غړو د سرمشریزي د امنیت لپاره جوړ شوی دی چې په سنگاپور کې د ټکنالوژي د پرمختیا نمونه هم ګڼل کیږي. دغه هیواد د خاري سیمو لپاره په پرمختللي ټکنالوژي متکی د خاري پلان جوړونې په چاره کې مخکښ دی. امریکایي شرکتونه اوس د فرصت لري چې له سنگاپور او د سیمې له نور هیوادونو سره د زیرکو خاورونو په نامه د همکارۍ د نوي پروګرام لمخي چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په سرمشریزه کې اعلان وکړ همکاري وکړي. This effort will spur
renewed American investment. دغه هڅه به د سیمې په ډیجیټلي تاسیساتو کې د امریکایي شرکتونو لپاره د پانګونې نوې زمينه مساعده کړي چې په نتیجه کې به په جنوب ختیځ آسیا کې اقتصادي خیرازي رامنځته شي او امنیت به هم ښه کړي.
د زیره خار نظر د جنوب ختیځ آسیا د همکارۍ د سازمان په غړو هیوادونو کې اوس ډیر عمومیت پیدا کړي، ځکه په خارونو کې د خلکو نفوس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی او د ټرافیکو لګڼګونی نیولې د اوبو د هوا د کیفیت او تر ډیجیټلي خوندیتوب پوری زیات شمیرستونځي رامنځته کړی دي. د سیمې هیوادونه امریکا ته د زیرک خارنو په ابتکار کې د یو طبي همکار په توګه ګوري.
امریکا اوس هم د نړۍ په کچه د سافټویرونو او د پرمختللې ټکنالوژۍ د تدارکاتو په برخو کې لومړی مقام لري. په همدې خاطر د جنوب ختیځ آسیا د همکاري سازمان غړي هیوادونه غواړي پوښي چې له امریکایي شرکتونو سره په څه ډول د زیرکو خارنو د شبکې پر رامنځته کولو کې همکاري وکړي.
د سیمې د خارنو د ډیجیټلي تاسیساتو په پراختیا کې داسې اپلیکیشنونه جوړول هم شامل دي چې د پیسو د ورکولو سیستمونه خوندي کړي. خو یو شمېر شرکتونه کی بیا وای امریکا خای د سیمې له هیوادونو سره په دې برخه کې ډېر مرستهونه شکولای.
امریکا د تاسیساتو او ټکنالوژي په برخو کې خپل ستونزې لري او د سنگاپور په کچه هم پرمختګ نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو معلومات خای چې په 2050 کال کې بعد نړۍ 2/3 برخ نفوس په خارونو کې ژوند کوي. سنگاپور چې د جنوب ختیځ آسیا د همکاري د سازمان مشري کوي، د روان کال د اپریل په میاشت کې په دغه سیمه کې د شپږو زیرک خارونو د شبکې د جوړولو پیشنهاد وکړ. د دغه کوچنی هیواد بیساره پرمختګ ته په کتو سره د جنوب ختیځ آسیا نور هیوادونه هم غواړي د سنگاپور د کامیابی تجربه تکرار کړي.
این بود کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در آخر میخوایم یادآور شوم برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه کاروان در صفحه فیسبوک دری پشتو و کاروان صدای امریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید نظریات و پیشنهادات خود با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد، خدا نگهدار.
ریڈیو 360 میں ریپبلکن نیشنل کنونشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزدگی، کیا بائیڈن ان کے مد مقابل ہوں گے؟ امریکی سیاست میں ہلچل پر ایک نظر آج کے شو میں۔
تائیوان، کوریا اور فلپینز میں اور پورے ایشیا میں تنازع کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ہمارا سیارہ تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر ہے۔ یہ جنگ ہتھیاروں کے باعث کسی بھی پہلی جنگ سے مختلف ہوگی۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ ریپبلکن پارٹی کا 4 روزہ نیشنل کنونشن کل ختم ہو گیا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ تیسری بار صدارتی انتخاب میں اپنی قسمت آزمانے جا رہے ہیں۔ 2016 میں پہلی بار الیکشن لڑنے اور جیتنے کے بعد پچھلے انتخابات میں وہ موجودہ صدر جو بائیڈن سے ہار گئے تھے۔ اس بار کے امریکی انتخابات میں یکے بعد دیگرے اچانک کچھ غیر متوقع ڈرامائی موڑ آئے۔ 27 جون کو امریکی چینل CNN پر بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان ہونے والے صدارتی مباحثے کے بعد جو بائیڈن کی صحت کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ خود ان کی اپنی ڈیموکریٹک جماعت کے کئی اہم ارکان انہیں الیکشن نہ لڑنے کی تجویز دے چکے ہیں۔ امریکی کیبل چینل بیٹ یعنی بلیک انٹرٹینمنٹ ٹیلی ویژن کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں بائیڈن نے کہا کہ اگر ان کا ڈاکٹر انہیں کہے گا کہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ انتخابی دور سے نکل جائیں گے۔ ادھر گزشتہ ہفتے ریاست پینسلوینیا میں ٹرمپ کی انتخابی ریلی کے دوران ان پر ناکام قاتلانہ حملے نے امریکی قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ موت کے منہ سے بال بال بچنے کے بعد سابق صدر ٹرمپ کے مخصوص جارحانہ انداز میں کمی آئی۔ صدر بائیڈن کی جانب سے بھی تحمل اور شائستگی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس ہفتے ان میں COVID-19 کی تشخیص بھی ہوئی۔ 19 اگست کو شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن ہونے جا رہا ہے۔ امریکی سیاست کس نہج پر چل رہی ہے؟ سیاسی درجہ حرارت کیا ہے؟ آگے چل کر کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا اس سال امریکہ کے سب سے انوکھے الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیرولن پرسوٹی وائس آف امریکہ کی اس ٹیم میں شامل تھیں جنہوں نے وسکانسن میں 4 روز کے ریپبلکن نیشنل کنونشن کی کوریج کی۔ انہوں نے جمعرات کی رات کنونشن کے آخری روز ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے فوراً بعد اس تقریر کی اور کنونشن کی کچھ اہم ہائی لائٹس ہم سے شیئر کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔
2024 کا ریپبلکن نیشنل کنونشن ابھی ختم ہوا ہے۔ یہ 2400 ڈیلیگیٹس کے سامنے ریپبلکن پالیسی سے بھرپور 4 روز تھے۔ ہر ریاست سے وفود جہاں آئے تھے جنہوں نے ریپبلکن پارٹی کے اپنے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اپنی ریاست سے ووٹس ڈالے۔ آج کی رات کی ہائی لائٹ ان کے لیے سب سے آخر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب سننا تھا جو تقریباً 1.5 گھنٹے تک بولے۔ یہ خطاب زیادہ تر ان چیزوں کی ایک فہرست پر مبنی تھا جو وہ اپنی دوسری مدت صدارت میں کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی پہلی مدت سے زیادہ مختلف نہیں۔ یہ ملک سے باہر اور خاص طور سے جنگوں میں امریکی شمولیت کی بہت زیادہ مخالفت پر مبنی خطاب تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سرحد بند کر دیں گے، مہنگائی کم کریں گے اور اس ملک میں اتحاد لے کر آئیں گے۔ لیکن گزشتہ ہفتے جو ہوا اس کے بعد ظاہر ہے کہ خطاب میں اسے بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور انہوں نے شروع ہی میں تقریباً نصف گھنٹہ خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی تفصیلات بیان کی۔ دائیں کان پر پٹی لگائے ہوئے انہوں نے اس تکلیف کا ذکر کیا جو انہیں گولی لگنے سے ہوئی، اور یہ کہ جب گولی ان کے پاس سے گزری تو انہوں نے حیرت سے خود سے کہا تھا کہ واؤ، یہ کیا تھا، یہ گولی ہو سکتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ یہاں صرف خدا کے کرم سے ہیں، اور انہوں نے اس خطاب میں مذہب کا ذکر اپنے پہلے کی تقریروں سے کہیں زیادہ کیا۔ اس سے پہلے ہفتے کے آغاز پر کنونشن کے سب سے بڑے سرپرائز کا اعلان کیا گیا تھا، اور وہ تھا ان کا نائب صدر کے لیے انتخاب۔ اوہایو کے جے ڈی وینس، جو کہ اوہایو سے 2022 میں منتخب ہونے والے جونیئر سینیٹر ہیں، وہ 39 سال کے ہیں، اور اگر وہ منتخب ہوتے ہیں تو وہ ہماری ملکی تاریخ کے 3 سب سے کم عمر کے نائب صدور میں سے ایک ہوں گے۔ ان کی اہلیہ بھارتی نژاد ہیں۔ اب یہاں سے تمام ڈیلیگیٹس اپنی ریاستوں میں واپس جا کر ووٹرز کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بائیڈن اور کمالا ہیرس کے مقابلے میں سابق صدر ٹرمپ اور سینیٹر جے ڈی وینس کو نومبر میں ووٹ ڈالیں۔
چار روزہ ریپبلکن کنونشن کے آخری روز کل سابق صدر ٹرمپ نے باضابطہ طور پر ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کو قبول کیا. ان کے خطاب کا زیادہ تر حصہ اندرونی معاملات اور سیاست پر مرکوز تھا. انہوں نے موجودہ صدر بائیڈن کے کئی اقدامات, جن میں الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پالیسی بھی شامل ہے, انہیں ختم کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا. لیکن خطاب میں انہوں نے ملک سے باہر دنیا میں امریکہ کے کردار کے بارے میں اپنے ویژن پر بھی بات کی.
In an age when our politics too often divide us, now is the time to remember.
ایسے دور میں جب ہماری سیاست ہمیں تقسیم کرتی ہے, یہ یاد دلانے کا وقت آ پہنچا ہے کہ ہم سب ہم وطن ہیں, ہم خدا کے سائے تلے ایک قوم ہیں جو آزادی اور انصاف پر متحد اور ناقابل تقسیم ہیں, اور ہمیں ہرگز اختلاف کو جرم اور سیاسی اختلاف رائے کو برائی نہیں بنانا چاہیے, جو کہ اب ہمارے ملک میں جس سطح پر ہو رہا ہے اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی.
Our country lately at a level that nobody has ever seen before. But to achieve this future,
مستقبل کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی قوم کو ناکام اور نااہل قیادت سے چھٹکارا دلانا ہوگا. ہماری لیڈرشپ مکمل طور پر نااہل ہے. یہ ہمارے ملک کی تاریخ کے سب سے اہم الیکشن ہوں گے.
Most important election in the history of our country.
This moment is not about me, it's about all of us.
یہ لمحہ میرے بارے میں نہیں, یہ ہم سب کے بارے میں ہے, اور یہ اس بارے میں ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. یہ میشیگن میں اس آٹو ورکر کے بارے میں ہے جو سوچ رہا ہے کہ غیر حقیقت پسندانہ سیاستدان ان کی ملازمتوں کو کیوں تباہ کر رہے ہیں.
ریپبلکن کنونشن کے ختم ہونے کے بعد اب اکثر افراد کی نظریں ڈیموکریٹک جماعت کے اگست میں ہونے والے کنونشن پر لگی ہیں. امریکی سیاست کس سمت میں جا رہی ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں ٹیکسس سے جوائن کر رہے ہیں اویس سلیم, جو لمار یونیورسٹی کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. بہت شکریہ اویس آپ کا, آپ نے جوائن کیا ہمیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے فارن پالیسی ایشوز پر بھی بات کی اپنے خطاب میں, خاص طور سے روس اور مشرق وسطی میں جاری تنازعات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ امریکی صدر ہوتے تو یہ جنگیں نہ ہوتی. کیا آپ کو کوئی نئی بات سنائی دی ان کے ویژن میں؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے صدر ٹرمپ جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی جو شخصیت ہے امریکہ کے اندر, اس کا ایک امیج ایک ڈیوائسیو پولیٹیشن کا ہے, خاص طور پر جب وہ امیگرنٹس کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ بہرحال ان کے کریڈٹ پہ ہے کہ ان کے چار سال کے دور میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں ہوئی. اس میں افغانستان سے فوجوں کی واپسی کا معاہدہ ہوا, جس کو پھر بائیڈن انتظامیہ نے اپنے ابتدائی دور میں تکمیل تک پہنچایا. لیکن میں بڑی دلچسپی سے یہ دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 3.5 سال میں دو جنگیں, یا دو آپ یہ کہہ لیں کہ فارن پالیسی کانفلکٹس شروع ہوئے ہیں جن میں امریکہ انوالو رہا ہے. ایک تو جیسے آپ نے اشارہ کیا یوکرین سے متعلق ہے, اس پر تو انہوں نے کہا کہ وہ فوجیں واپس بلائیں گے اور اس جنگ کو ختم کریں گے. لیکن دوسرا جس پر امریکہ کے اندر اور خاص طور پر امیگرنٹ کمیونٹی میں اور مسلم کمیونٹی میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے, وہ غزہ کا کانفلکٹ ہے. اس پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. چین کے حوالے سے انہوں نے تھوڑی سی بات چیت کی, لیکن جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو پیک اینڈ چوز انہوں نے کیا ہے اپنی گفتگو میں, اس کو لوگ میرا خیال ہے کہ بھانپ گئے ہوں گے. یہ جو معاملہ ہے کہ فارن پالیسی امریکہ کی کیسی ہوگی, اس کا امریکی داخلی معاملات پر کیا اثر ہوگا, اور خاص طور پر جو امریکن اکانومی ان جنگوں کے اثرات سے جھول رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے, یہ بہرحال امریکی ووٹر کے لیے ایک بہت بڑا فیکٹر ضرور ہے. ان انتخابات میں فارن پالیسی شاید اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا جتنا ڈومیسٹک اکانومی ہوگی, اور یہ دونوں بہرحال آپس میں جڑے ہوئے ہیں.
اویس وہ اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ وہ تو ایک فون کال کر کے جنگیں رکوا سکتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر صدر بنتے ہیں تو یوکرین کا جو روس کا مسئلہ چل رہا ہے, اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کا ایشو, اس کو سارٹ آؤٹ مطلب سالو کر پائیں گے؟
دیکھیے ایک جو ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کا پہلو ہے, جو ہم نے ان کی پہلی صدارت کے دوران بھی دیکھا تھا, وہ ایک ہائپر بولے قسم کی شخصیت ہیں. وہ بڑے بڑے دعوے کرنے پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ملاقات کی تھی, دورہ کیا تھا, بلکہ سٹیپ ان کیا تھا انہوں نے نارتھ کوریا کی سرزمین پر, اور ان کا خیال تھا کہ وہ امریکہ اور نارتھ کوریا کے درمیان اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں, وہ نہیں ہوا. پھر انہوں نے ایران کے حوالے سے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے, لیکن وہ بھی کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچے. اس کے بعد جو ہے چین کے حوالے سے وہ بہت بڑے بڑے بیانات دیتے رہے ہیں اپنی صدارت کے دوران, لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں جو انہوں نے اپنی اس تقریر میں بھی اشارہ کیا کہ وہ جابز واپس لے کر آئیں گے اور وہ مینوفیکچرنگ کو واپس امریکہ کے اندر لے کر آئیں گے, میکسیکو کا انہوں نے نام لیا, لیکن چین میں جو جابز چلی گئی ہیں یا جو بڑے بڑے مینوفیکچرر امریکہ کے چلے گئے ہیں, فار آل پریکٹیکل پرپزز واپس تو کوئی نہیں آیا ان میں سے. سو دعوے کرنا ایک اور چیز ہے, اس کو لوگوں کو سیل کرنا, خاص طور پر ان لوگوں کو جو آپ کے ایک طرح سے بڑے ڈیواؤٹ ورکرز ہیں, رجسٹرڈ ریپبلکنز ہیں, اور وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ جو مرضی کہتے رہے وہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کریں گے وہ ایک اور بات ہے, لیکن ایک سوئنگ ووٹر کو جو آپ کی پرانی پرفارمنس کو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلی آئی ہے اس کو جانچنے کی کوشش کر رہا ہے, شاید اس کے لیے یہ اتنا موٹیویٹنگ نہیں ہوگا.
اچھا اویس, اب ہم ذرا صدر جو بائیڈن کی بات کرتے ہیں, ان کو ان کی جماعت کے کئی اہم رہنما اور کارکن کھلے عام یا اشارتاً الیکشن کی دوڑ سے دست بردار ہونے کا کہہ چکے ہیں. نیو یارک ٹائمز کے مطابق شاید اب امریکی صدر اس تجویز کو زیادہ سنجیدگی سے لے بھی رہے ہیں. اگر یہ خبریں درست ثابت ہوتی ہیں تو ڈیموکریٹس میں کون سا متبادل آپ کو نظر آتا ہے؟
دیکھیے, یہ جو اس وقت صورتحال ہے جو بائیڈن کی صحت کے حوالے سے, ان کی 3.5 سال کی پرفارمنس کے حوالے سے, یہ مجھے کوئی 1968 میں جو لنڈن بی جانسن کا الیکشن تھا کچھ ملتی جلتی صورتحال تھی. ان کی صحت کے بھی معاملات تھے, اگرچہ ان پر پریشر کسی نے نہیں ڈالا تھا, وہ خود ہی ریس سے وڈرا ہو گئے تھے اور ان کی جگہ ڈیموکریٹک امیدوار ایک اور ان کی پارٹی سے بنے تھے, میں ان کا نام ابھی بھول رہا ہوں, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ رچرڈ نکسن ریپبلکن پارٹی سے وہ الیکشن جیت گئے تھے. کچھ اسی قسم کی صورتحال مجھے اس وقت لگ رہی ہے. دو تین چیزیں ہیں اس وقت. ایک تو یہ کہ پولیٹیکل کمیونیکیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایموشنل امپیکٹ ہے نا, جو ایموشنل سائیکالوجی ہے, وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے اگر آپ موٹیویٹ کرنا چاہیں, اگر آپ پرسویڈ کرنا چاہیں اپنے ماننے والوں کو. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی عقل اور دل کے جو جذبات ہیں ان میں تقسیم ہے. ایک طرف تو جیسے آپ نے کہا ان کے ڈونرز, ان کی پارٹی کے سرکردہ رہنما, وہ پولز کو دیکھ رہے ہیں, وہ ان کی پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں, پچھلے 4 سال میں ان کی صحت کتنی ڈاؤن ہوئی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ خدشات بڑے بجا ہیں کہ کیا وہ اگلے 4 سال گزار سکیں گے یا نہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو عام جو ان کے سپورٹرز ہیں جو ڈیموکریٹک پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں, ان کے اندر میں ایک ایموشنل آؤٹ پورنگ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جی شاید زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے جو بائیڈن پر. اور آپ کو پتا ہے کہ پولیٹکس کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے جذبات ابھر کر سامنے آتے ہیں.
ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن پہ بہت پریشر ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر سے بھی اور بیرونی طور بھی, تو شاید وہ اس حوالے سے کچھ سوچیں. بہت شکریہ آپ کا اویس, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اس ایشو پہ. تھینک یو ویری مچ. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ساتھ نائب صدر کے امیدوار کے طور پر سینیٹر جے ڈی وینس کو نامزد کیا ہے, اور یوں اس بارے میں مہینوں سے جاری قیاس آرائیاں ختم ہو گئی ہیں. 1952 میں رچرڈ نکسن کے بعد وہ نائب صدر کے عہدے کے لیے سب سے کم عمر امیدوار ہیں.
Ladies and gentlemen, I am proud to announce that Senator J.D. Vance has the overwhelming...
مہینوں کی قیاس آرائیاں اس وقت ختم ہو گئیں جب ملواکی میں ریپبلکن نیشنل کنونشن کے پہلے روز ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اوہایو کے 39 سالہ نو منتخب سینیٹر جے ڈی وینس کو اپنے ساتھ نائب صدر کا امیدوار نامزد کر دیا. ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا, وینس نائب صدارت کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں. جے ڈی وینس کی سیاسی شناخت کا مرکز امریکہ کے رسٹ بیلٹ یعنی شمال مشرقی اور وسط مغربی علاقوں سے ان کا تعلق ہے, اور سفید فام ورکنگ کلاس میں ٹرمپ کی مقبولیت سے ان کے خیالات ہم آہنگ ہیں.
Of the options that former President Trump had available to him,
سابق صدر کے پاس جو آپشن تھے ان میں سینیٹر وینس غالباً ٹرمپ کے میگا یعنی میک امریکہ گریٹ اگین کے سٹائل اور فلسفی سے سب سے زیادہ قریب ہیں.
نائب صدور کی تاریخ لکھنے والے جول گولڈسٹین کہتے ہیں کہ یہ انتخاب غیر معمولی ہے, کیونکہ نائب صدر کے امیدوار کا انتخاب اکثر یہ سوچ کر کیا جاتا ہے کہ اس سے ان ووٹرز تک پہنچا جا سکے گا جو پہلے سے آپ کی ووٹر بیس کا حصہ نہیں ہیں.
And so I think that what
میرا خیال ہے کہ ٹرمپ جو توقع کر رہے ہیں وہ یہ کہ ان ووٹروں کو مائل کر سکیں گے جو ہو سکتا ہے انہیں ووٹ نہ دیں, اور یہ کہ وہ ان لوگوں کو بھائیں گے جو وہی پس منظر رکھتے ہیں جہاں سے سینیٹر وینس آئے ہیں.
جی ڈی وینس نے 2016 میں اپنی یادداشت ہل بلی ایلیجی کے ذریعے شہرت پائی, جس میں ان کی غربت میں پرورش اور اوہایو میں ان کے آبائی قصبے مڈل ٹاؤن میں صنعتی اور معاشی انحطاط کی تفصیل بیان کی گئی ہے. جی ڈی وینس کے بچپن میں ہی ان کے والدین میں طلاق ہو گئی تھی اور ان کی پرورش زیادہ تر ان کے دادا دادی نے کی تھی, جبکہ ان کی والدہ منشیات کی عادت سے نمٹ رہی تھی. ہائی اسکول کے بعد وہ مرین کور میں بھرتی ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی اور یل لا اسکول سے گریجویشن کیا. انہوں نے سین فرانسسکو میں سلیکون ویلی کے بزنس مین پیٹر تھیے کے لیے وینچر کیپٹلسٹ کے طور پر کام کیا, جنہوں نے سینٹ کے لیے جی ڈی وینس کے الیکشن میں مددگار پولیٹیکل ایکشن کمیٹی یا پی اے سی کے لیے 10 ملین یا $1 کروڑ کا عطیہ دیا. جی ڈی وینس ٹرمپ کے ناقد رہ چکے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے ٹرمپ کو قابل مذمت اور امریکہ کا ہٹلر کہا تھا. اس کے بعد سے وہ ٹرمپ کے پکے حامی بن چکے ہیں, ان کی وکالت کرتے ہیں, لیکن وہ ٹرمپ کا نائب صدر بننے کی امیدواروں میں سب سے کم تجربہ رکھتے ہیں.
میرا خیال ہے کہ صدر کے نائب کے معاملے پر توجہ دونوں صدارتی امیدواروں کی عمر کے باعث بھی مرکوز ہوگی, اور سابق صدر ٹرمپ کی جان لینے کی حالیہ کوشش کی وجہ سے بعض ووٹروں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے کہ آیا سینیٹر وینس پہلے دن سے صدر کے جانشین کا منصب سنبھالنے کے اہل ہیں, کیونکہ سینیٹر وینس حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر کام کا نسبتاً کم تجربہ رکھتے ہیں.
اور سیاسی طور پر بڑھتی ہوئی تقسیم کے ماحول میں جب ٹرمپ ملک بھر میں اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نائب صدر کے امیدوار اس تقسیم میں اضافہ یا اسے ختم کرنے میں کتنی مدد کرتے ہیں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کے گھنٹوں بعد ہی جی ڈی وینس نے بائیڈن کی انتخابی مہم میں تند و تیز بیانات کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا تھا. ٹینا ٹرین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ.
امریکی ووٹرز ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی کوشش کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں, اور وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ملک کے لیے اور نومبر کے صدارتی انتخابات کے لیے اس شوٹنگ کا کیا مطلب ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ پر شوٹنگ نے ایک انتہائی منقسم سیاسی مہم کے دوران امریکی قوم کو ہلا کر رکھ دیا. ریاست وسکانسن میں ریپبلکن پارٹی کے کنونشن میں مندوبین اپنے امیدوار کے لیے دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے اور کہا کہ یہ حملہ ان کے امیدوار کو مزید مضبوط بنائے گا. ہیریسن مسل وائٹ کا تعلق ساؤتھ کیرولائنا سے ہے.
اس نے صدر ٹرمپ سمیت ہم سب کو لڑنے اور جیتنے کے لیے مزید پرعزم بنا دیا ہے. صدر ٹرمپ میں وہی جذبہ ہے جو ونسٹن چرچل کا تھا, اور ہم ان سے ساحلوں پر لڑیں گے, ہم شہروں میں ان کا مقابلہ کریں گے, ہم سڑکوں پر ان کا مقابلہ کریں گے, اور اس بار ہم لڑنے اور جیتنے جا رہے ہیں.
وسکانسن کے ووٹر جیمز ہاؤزر کا کہنا ہے کہ امریکی سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے.
لوگوں کی اپنی رائے ہوتی ہے, کسی کو اپنی رائے کی وجہ سے گولی نہیں مارنی چاہیے. میرا مطلب ہے ہم ان کے انتخاب کے لیے ہی ووٹ ڈالتے ہیں, ہمیں لوگوں کو شوٹ کرنا بند کرنا ہوگا.
میزوری کی ووٹر ایمی ڈکلو کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے شوٹنگ میں بچ جانے سے ان کی اپیل مزید بڑھ گئی ہے.
ہر بار ان کے ساتھ جب کچھ ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ان کی جیت کو مزید مستحکم کرتا ہے. وہ ایک طرح کی افسانوی حیثیت کو پہنچ گئے ہیں, وہ ان سب چیزوں سے گزر چکے ہیں اور وہ بس آگے بڑھ رہے ہیں.
نیو یارک میں وی او اے سے بات کرنے والے ووٹرز پریشان تھے کہ امریکی سیاست کے لیے اس شوٹنگ کا کیا مطلب ہے.
زیادہ تر عام لوگوں کی طرح میں بھی خوف زدہ تھا. یہ ایسی چیز ہے جو امریکہ میں کبھی نہیں ہونی چاہیے, ہمیں اس سے بہتر ہونا چاہیے, دونوں اطراف کو اس سے بہتر ہونے کی ضرورت ہے.
اپنے اختلافات بات چیت سے حل کریں, ان پر لوگوں کو مارنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں.
میں صدر ٹرمپ کی مدعا نہیں ہوں, جو بائیڈن کی حامی ہوں. میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ دونوں اطراف کو تھوڑے تحمل کی ضرورت ہے. سیاسی نظریات پر کسی کو اپنی جان گنوانے کا کوئی فائدہ نہیں.
ٹینیسی ووٹر لورا بیگر کا کہنا ہے کہ پینسلوینیا میں ٹرمپ کی ریلی میں فائرنگ امریکہ میں سیاسی تناؤ کو کم کرنے کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے.
میرا خیال ہے کہ ہمیں بیان بازی اور غصے میں کمی لانے کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے سے صرف بات کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر کوئی سب چیزوں کو بڑھا رہا ہے, یہ غلط ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے اور ایک دوسرے کو سننے کی ضرورت ہے.
پینسلوینیا کی ووٹر کرسٹن بلٹ کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے مزید سیکیورٹی کی ضرورت ظاہر ہوتی ہے.
یہ افسوسناک ہے کہ ایسا ہوا کیونکہ بے گناہ لوگ مارے گئے, لیکن امید ہے کہ اس وقت تک ہر ایک کے لیے مزید سیکیورٹی ہوگی جب تک کہ معاملات تھوڑے پرسکون نہیں ہو جاتے.
وہاں وسکانسن میں ڈان گڈمن کا خیال ہے کہ ہفتے کے روز کا حملہ امریکی سیاست کو بدل دے گا.
اس سے قطع نظر کہ یہ بائیڈن تھے یا ٹرمپ, کسی صدر کو قتل کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل غلط ہے. وہ ایک انسان ہے چاہے وہ بائیڈن ہو یا ٹرمپ, اور وہ لوگ جو ٹرمپ کی وجہ سے شوٹنگ میں مارے گئے ان کے خاندان کو بھی ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے.
ٹرمپ اور بائیڈن کی انتخابی مہم نے شوٹنگ کے بعد سے ہی اپنی اشتعال انگیز بیان بازی کو دھیما کر دیا ہے. ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو بتایا کہ انہوں نے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کی باضابطہ نامزدگی کو قبول کرنے کی تقریر کے کچھ حصوں کو دوبارہ لکھا ہے جو انہوں نے کل رات کو دی, تاکہ قوم کو متحد کرنے پر توجہ مرکوز کی جا سکے. اسکاٹ سٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی کوشش کے بعد میڈیا حملے کی تفصیلات کی تصدیق کرنے اور تیزی سے پھیلنے والی غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. میڈیا کے ضابطہ اخلاق کے ماہرین اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ٹرمپ پر حملے کو کس طرح دکھایا جا رہا ہے.
یہ وہ تصویر ہے جو دنیا بھر میں دیکھی گئی. اے پی کے تجربہ کار فوٹو جرنلسٹ ایون ووچی کی لی گئی یہ تصویر ایک انتخابی ریلی میں سابق صدر ٹرمپ کے قتل کی کوشش کے فوری بعد کی صورتحال کی تصویر کشی کرتی ہے.
یہ ایک عام ریلی تھی, میں یہ کام سینکڑوں بار کر چکا ہوں, اور اپنے بائیں کندھے کی جانب میں نے کئی گولیاں چلنے کی آوازیں سنی اور مجھے فوراً پتہ لگ گیا کہ یہ گولی چل رہی ہے.
ایون ووچی ان درجنوں فوٹو جرنلسٹوں میں سے ایک ہیں جو ہفتے کے روز ریاست پینسلوینیا کے علاقے بٹلر میں ہونے والی اس ریلی کو کور کر رہے تھے. فائرنگ سے ایک راہگیر ہلاک اور ڈونلڈ ٹرمپ اور دوسرے لوگ زخمی ہوئے. اس دن کی تصویر کو کچھ امریکی میڈیا آؤٹ لیٹس نے یادگاری قرار دیا ہے, لیکن میڈیا ایتھکس کے ماہرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب امریکی معاشرہ تقسیم کا شکار ہے, میڈیا اور دوسرے اس حملے کی کوریج کس طرح کر رہے ہیں.
میڈیا کو حقائق پر قائم رہنے کی ضرورت ہے اور پوری کہانی کو ویسے ہی بتانا چاہیے. اس میں مبالغہ آرائی کی ضرورت نہیں ہے, اسے اپنی ہیڈ لائنز میں غم و غصہ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ونسنٹ کا کہنا ہے کہ اس لمحے کی تصویر کشی سیاسی گفتگو کا حصہ بنے گی.
تو میرے خیال میں اس کی اصل اخلاقیات اس بات کی تشریح میں آتی ہیں کہ تصویر کہاں کی ہے. امریکی ثقافت, سیاست, بندوق, تشدد سے متعلق بیانیے میں اس کا کیا مطلب ہے؟
فوٹو جرنلسٹ ایون ووچی کے لیے ترجیح ان حالات کو محفوظ کرنا تھا جو ان کے سامنے ہو رہے تھے.
میں جانتا تھا کہ امریکی تاریخ کا یہ لمحہ ریکارڈ کرنا ضروری تھا. میرا مطلب ہے کہ صحافیوں کی حیثیت سے یہ کرنا ہمارا کام ہے.
سائبر تجزیہ کار کمپنی پیک میٹرکس کا کہنا ہے کہ شوٹنگ کے بعد کے ایک گھنٹوں میں سوشل میڈیا پر ٹرمپ کے تذکرے آسمان کو چھونے لگے. زیادہ تر پوسٹ ہمدردی پر مبنی تھی, لیکن ایک چھوٹی تعداد ایسی بھی تھی جس نے غلط معلومات اور سازشی نظریات پھیلائے. اس میں بے بنیاد دعوے شامل تھے کہ دونوں طرف کی سیاسی جماعتیں ذمہ دار ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہی جھوٹ سے حقائق کو الگ کرنے میں میڈیا کا کردار اہم ہے.
ان میں سے کسی بھی سازشی تھیوری کا کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن وہ اس قسم کے دعووں کی عکاسی کرتے ہیں جو قتل کی کوشش کے فوراً بعد اس انتہائی منقسم جذباتی ماحول میں پھیل رہے ہیں.
ٹرمپ پیر کو ملواکی میں ریپبلکن نیشنل کنونشن میں عوام کے درمیان موجود تھے, جہاں اب یہ مشہور تصویر ٹی شرٹس پر نظر آ رہی تھی. کرسٹینا کیسیارو سمتھ کے ساتھ سباشا خان, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ تمام کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
Thank you. د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولې شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه زاېت څخه د ډی وی وب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه زاېت څخه د ډی وی وب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ